السلام علیکم دا مشال لیډیو دا وخت په پیښور کې د مخام 15 بجې شوې دي زنی ساجمل بدر سره په روانه خبرونه کې هم تکنیکی همکار اکرام بخنواړ وسا کمیری به هم له ما سره وي او ریډونکو په دې غړی کې به تاسو د خیبر پښتونخوا د پاکستان د زونو نور برخو د افغانستان په اړه ریپورتونه واورئ خو درس مخ کې د دې سات خبرونه ورو زم همکار ملیحه امیرزاده یې درته وړاندې کوي السلام علیکم ټټول اول پامو کړی د خبرونو سټ کوتا د اسلام آباد احتساب عدالت د مسلم لیگ نوم د یو مخکښ خواجه آصف ته یوې ورځې راهداري ریمانډ منظور کړی د کراچۍ پولیس وایي تر نن پورې د علي وزیر پښتون تحفظ موومنټ د نورو نیول شوو کسانو له ځان سره د ساتلو پریکړه کړې او د پاکستان په ګډون د نړۍ په یو شمېر هیوادونو کې د کورونا وایرس د نوې قسم پیښې ریکارډ شوې دي نن د اسلام آباد احتساب عدالت د مسلم لیگ نون د یو مخکښ او د قومي اسمبلی غړي خواجه آصف ته یوې ورځې راهداري ریمانډ منظور کړی د احتساب قومي ادارې پرون خواجه آصف له ګټو زیات تو شتمنیو لرلو په مقدمه کې نیولې وه او نن یې د جج محمد بشیر عدالت ته وړاندې کړ د نائب سارنوال سهیل عارف عدالت ته د راهداري ریمانډ خواست کړ او ویل چې ملزم دې د لاهور احتساب عدالت ته وړاندې کړل شي احتساب عدالت د خواجه آصف ته یوې ورځې راهداري ریمانډ منظور کړ چې وروسته نائب نوموړی لاهور ته روان کړ خواجه آصف عدالت ته د وړاندې کېدو پر مهال خبریالانو ته وویل چې له دوه نیمو کلونو راهیسې د ګوند او نواز شریف ته کمزوری کولو هڅې روانې دي د مسلم لیگ نون ګوند مشران تور پورې کوي چې د احتساب قومي اداره د حکومت په وینا د دوی مشران په نخښه کوي خو د پاکستان وفاقي حکومت دغه تورونه ردوي ټاکل شوی وه چې نن د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مشر او د قومي اسمبلی غړي علي وزیر او د غورځنګ ځینې نور نیول شوي کسان په کراچۍ کې د ترهګریزې عدالت ته وړاندې شي خو داسې ونه شول د علي وزیر وکیل نن مشال ریډیو ته وویل چې د کراچۍ پولیسو وویل دوی قانوني واک لري چې علي وزیر او نور کسان د نن پورې له ځان سره وساتي پولیسو وویل چې دوی ښایي سبا له د ترهګریزې عدالت ته وړاندې شي عدالت د ډسمبر په 13مه علي وزیر نورالله ترین حسن او بسم الله تر 13 دسمبر پورې پولیسو ته پرمان ورکړیو د غورځنګ نور غړي د دسمبر 13 لاغي ورسته نیول شو چې د علي وزیر د نیول کېدو پر ضد یې په کراچۍ کې احتجاج کولو علي وزیر د دسمبر 14 د پېښور پولیسو نیولیو د پېښور پولیس وایي چې علي وزیر د سند صوبې د پولیسو په غوښتنه تر گرفتاره پس غوي ته حواله کړ د سند پولیس وایي وزیر د دسمبر 16 په کراچۍ کې د غورځنګ جلسې پر مهال د ریاست پر ضد وینا کړې وه خو غورځنګ دا تور ردوي د جمعیت العلماء اسلام پاکستان ډلې مشر او د اسلامي نظریاتي کونسل پخوانی مشر مولانا محمد خان شیرانی ل خپل ګوند ته جمعیت العلماء اسلام فضل الرحمن ډلې د ایستو اعلان کړی مولانا شیرانی پرون په اسلام آباد کې خبري غونډه ته ویل چې د کله هم د جمعیت العلماء اسلام فی ډلې برخنو نو موري دا سرګندونه ورسته لغی کړی چې د دسمبر په 15مه جمعیت العلماء اسلام فی د ګوند له فیصلو نه د انحراف پر سر د مولانا محمد خان شیرانی حافظ سید احمد مولانا ګل نصیب او مولانا شجاع الملک غړي توپ ختم کړ په امریکا هند او لاتینی امریکا کې د کورونا وایرس د نوې قسم پیښې تصدیق شوې دي په دې سره داسې بریښي چې دا وایرس په نړیواله کچه خپور شوی د کورونا وایرس نوې قسم لومړی په برتانیا کې په سپتمبر میاشت کې موندل شوی په عین حال کې د سند صوبې د صحت وزارت ویلي په کراچۍ کې په دریو کسانو کې د کورونا وایرس د نوې قسم تصدیق شوی پرون د کورونا وایرس د نوې رقم لږ تر لږه شل پیښې په اروپا ایشیا منځني ختیځ کینیډا او آسٹریلیا کې ریکارډ شوی د کورونا وایرس د نوې قسم پیښې په زیاتېدو سره یو شمېر هیوادونه سفري بندیزونو لګولو ته اړ شوي دي د وایرس خپرېدو کچې ته په کتو د نیویارک ریو ډی جنیرو سیډنی په ګډون په نړۍ کې د نوې کال تقریبونه معطل شوي په عین حال کې برطانیې د ایسټرازینیکا کمپنۍ جوړ واکسینو 100 میلیونه خوراک اخیستي چې د 500 میلیون کسانو لپاره به کافي وي او د روس ولسمشر ولادمیر پوتین یو داسې قانون منظور کړی چې د انساني حقوقو د ساريداري او د مخالفو ګوندونو سیاستوالانو وای جمهوریت بهیر کمزوري کوي دغه مسوده د بهرنو ایجنټانو په حق له پيو متنازع قانون کې د یو لړ ترمیمونو پس د دسمبر په 13مه قانون شو دغه قانون لمخې د بهرنو ایجنټانو په زمره کې د حقوق کسانو او یا کمپنو شاملولو ته لاره برابر شو چې د بهرني ریاست د ګټې لپاره په سیاسي فعالیتونو کې ککړ وي هغه تنظیمونه چې په دې دنیا چې کې دي چې د فعالیتونو په اړه معلومات ورکړي د مالی چارو کلنې حساب یو شي د بارني ایجنټ په زمره کې د شاملې دو ترشا لاملونه جلسې سیاسي مباحثه د ریاستی پالیسو په اړه نظر ورکول په انتخاباتو یا ریفرندم کې د یوې نتیجې لپاره هڅه کول او یوې بهرنۍ کمپنۍ ته د ګټې رسولو لپاره د سیاسي ګوندونو برخه جوړېدل شامل دي د بخښنې نړیوال سازمان په دغه وړاندې شوی قانون تر نیوکې کړي او وایي چې د هغو مدني ټولنې کارونه به محدود او زیانمن کړي چې د روس په هر ورسخه او د نورو ډلو لخوا ورته پیسې ملاويږي دا اوتر دې دمه د مشال ریډیو خبرونه خبرونه د ملیحا مرزا د نوریدل اوریدونکو تاسو ته مشال ریډیو خبرونه زمنګ په ویب پاڼه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدل شي. په روانه خبرونه کې وره د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بټو زرداری ویلي لدوی سره د ګوند غړو استفاګانی جمع کړي، خو حکومت ویلي ک استفاګانی ورته ملاو شوې نو ضرور به منځوري کړي. یو کارپو وای
کدی دا وای چې حکومت ته چې موږ بستاسو په هر ځای کې مقابله کوو، کدا ټول یو ځای شي او پر اختیار باندې یو بل سره ودرېږي، نو په دې کې د حکومت ته ډېر ټف ټایم ورکول شي.
د بیپولی خبریالانو سازمان ویلي چې پاکستان او افغانستان د خبریالانو لپاره د تر ټولو خطرناکو هیوادونو په فهرست کې راغلي.
څومره قبایلي جرنلستان دي په تیر ترهګرۍ پر خلاف چې کوم جنگ پیل شو، په دې کې زموږ پنځلس نه زیات ملګري چې دي دا شاهدان شوي دي.
د قبایلو خاصدارو کمیټې د خپلو حقونو لپاره مشورتي غونډې پیل کړې دي او دوی غوښتنه کوي چې حکومت دې ورسره د مراعاتو په برخه کې ژمنې پوره کړي.
په قبایلی عدالت بیا اټرین پولیس را لږي زمون ولا ورست پاتې کوي، هغه کسان راځي هغه یو قبضه نمونه کوي.
دا نور رپورټونه هم لرو له مشال ریډیو سره. اوریدونکو مشال ریډیو تاسو ته ورسو د خبرونی لومړی رپورت طرف ته. د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بټو زرداری ویلي دوی ته خپل غړو استفاګانی ور جمع کړی دي او دوی د پاکستان جمهوریت تحریک هر پریکړه تاییدوي، خو پکار ده چې د سېنات د ټاکنو په ګډون په هر ډګر د ګوندونو د حکومت مقابله وکړي او چیلنج یې کړي. دا په داسې حال کې ده چې حکومت بیا ویلي اپوزیشن ګوندونه په دوی د فشار اچولو لپاره داسې بیانونه ورکوي او که استفاګانی ورسره جمع کړل شوي نو ضرور به یې منظوروي. تفصیل د اوریدونکو د سراج زهیر په رپورت کې اورو.
د پاکستان پیپلز پارټۍ مشر بلاول بټو زرداری د دسمبر په 28 په کراچۍ کې د خپل ګوند د مرکزی مجلسی عاملې لغونډې وروسته په خبری کانفرنس کې ویلي وی د حکومت ضد د اپوزیشن ګوندونو د اتحاد پاکستان جمهوری غورځنګ یا پی ڈی ایم د 1 دسمبر پورې د استفاګانو را جمع کولو ته فیصلې تایید کوي او دوی ته هم خپل غړیو استفاګانې جمع کړي، خو دوی تجویز ورکوي چې اپوزیشن ګوندونه دې د پارلیمان په ګډون په هر ډګر د پاکستان تحریک انصاف راوستل شوی حکومت چیلنج کړي.
هم سمجھتے ہیں کہ ہمیں اس حکومت کو
دی وی مونږ غنو چې دا حکومت په پارلیمان کې هم چیلنج کول پکار دی. مونږ له دا حکومت په پنجاب اسمبلی او په قومي اسمبلی کې داد می اعتماد تحریک راوستو په صورت کې چیلنج کول پکار دی او مونږ له دا حکومت د سینټ په انتخاباتو کې هم چیلنج کول پکار دی او پوره مقابله ور سره پکار ده، او که پی ڈی ایم یې په ګډه سره مقابله وکړي نو ان شاء الله مونږ کامیابی دی شو.
تو ان شاء الله هم کامیاب بھی ہو سکتے ہیں.
پلپلو د پاکستان مسلم لیگ نون مرستیال مشر مریم نواز هم د دسمبر په 28 کې رسنیو سره خبرو کې وویل د دوی ګوند په خپل خبره کلک ولاړ دی او دوی به ارو مرو استفاګانی ورکوي. پنجاب اسمبلی په 1/6 کې 1/950 استفاګانی راغلي دي، یوازې یو پکې نه راغلي او هغه هم زمونږ خزینه غړي ناروغه ده. یوې استفانه سربیره د قومي اسمبلی ټول استفاګانی هم ماته را جمع شوي، بل پلو په سینیٹ کې د واکمن ګوند سینیٹر فیصل جاوید د دسمبر په 1/3 اسلام آباد کې رسنیو سره خبرو کې وی اپوزیشن ګوندونه په حکومت د فشار اچولو لپاره د استفاګانو دړکې ورکوي، خو که پر اختیار دوی استفاګانې ورکول غواړي نو ورته کړي. د قومي اسمبلی سپیکر به یې په هغه سات منظوروي.
31 دسمبر
دی وی د 1/3 دسمبر نه وړاندې تاسو استفاګانی ورکړی. دا ست کیسر سیب سرمو خبره کړي، هغه قلم په لاس ناشته او په سمدستی توګه به استفاګانی منظوروي. دا په داسې حال کې ده چې د حکومت ضد اپوزیشن ګوندونه وایي د پاکستان تحریک انصاف حکومت راوستل شوی او دوی به د دې حکومت را نسکورولو لپاره له پارلیمان استفاګانی ورکوي او د جنوري په اخره یا د فروری په پیل کې به اسلام آباد ته لانګ مارچ هم کوي. په عین حال کې د پاکستان الیکشن کمیشن په دې هیواد کې د فروری په میاشت کې په صوبایي او د قومي اسمبلی په و چوکیو باندې د بیا ټاکنو اعلان کړی او دا شن به د مارچ په 1/25 سنیټران هم ریټایر کیږي چې بیا به پرې انتخابات ورکول کیږي. بل پلو حکومت وايي اپوزیشن غوندونو کې خپل بي اتفاقي ده او تر اوسه په یو خبره هم یو شوي نه دي. مشال ریډیو چې په دې اړه په پیښور کې د خبریال او د سیاسي چارو تجزیه کار محمود جان بابر نو پختل نو هغه وي اختلافات په هر غوند کې دي. خو ښکاري داسې چې اپوزیشن غوندونه به حکومت ته مشکل پیدا کړي.
د پریشر ټیکټکس هم دي چې حکومت ته دا هم وایي چې زه په خپل دا غنه مچ کدی دا وایي چې حکومت ته چې موږ بس تاسو په هر ځای کې مقابله کوو. کدا ټولی وزیشي او پر اختیار باندې یو بل سره ادریږي نو په دې کې د حکومت ته ډېر ټف ټایم ورکول شي. تاسو د اسلام آباد د میئر الیکشن وګورئ نو هلته مسلم لیگ نون الیکشن وګټلو نو د تحریک انصاف گراف هم لږ لاندې راغلی دی. او زما نه دی خیال که دا ټول جماعتونه یو ځای شي او د تحریک انصاف مقابله وکړي نو د تحریک انصاف ته په دې سینټ کې او په دې ضمنی انتخاباتو کې مشکل نه شي جوړولی هغه هم جوړولی شي. نو دا مختلف حکمت عملیان دي او زه په خپله دا هم ګڼم چې اختلاف هم شته دی خفګانونه هم یو بل سره شته خو د دوی بقا په دې کې ده چې دوی به یو بل سره
د حکومت ضد جوړ پاکستان جمهوري غورځنګ تور پورې کوي چې د عمران خان حکومت راوستل شوی او دا په درغلیو جوړ دی. نو باید چې عمران خان استعفا ورکړي او بیا له سره ټول ټاکنې وکړي. خو بیا حکومت دغه تورونه ردوي او وایي اپوزیشن ګوندونه د خپلو مشرانو د درغلیو پټولو لپاره د حکومت ضد راوتلي خو حکومت به ورته چرته هم انارو ور نه کړي. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
نن د اسلام آباد احتساب عدالت د مسلم لیگ نون یو مخکخ او د قومي اسمبلی غړی خواجه آصف د یوې ورځې ریمانډ منظور کړی دی. نیب پرون خواجه آصف له ګټو زیات شتمنۍ لرلو په مقدمه کې نیولی و او نن یې عدالت ته وړاندې کړ. خواجه آصف ویلي دي چې له دوه نیمو کلونو راهیسې د ګوند او د نواز شریف د کمزوري کولو هڅې روانې دي. مسلم لیگ نون ګوند بیا ویلي چې نیب د حکومت په وینا د دوی مشران په نخه کوي خو حکومت د تورونه ردوي. تفصیل د غلام غوث په رپورت کې اورو.
قومي اسمبلی کې د مسلم لیگ نون پارلماني مشر او د خارجه چارو پخوانی وفاقي وزیر خواجه آصف تیر ماښام په اسلام آباد کې د احتساب د ادارې نیب لخوا نیول شوی دی. په اسلام آباد کې د یادې ادارې چارواکو ویلي دي چې خواجه آصف یې د آمدن نه د زیاتو اساسو جوړولو په بنیاد نیولی. تیره ورځ د ګوند د مرکزي سیکرتر احسن اقبال په کور کې د یاد ګوند د مشرانو د یوې غونډې وروستو خواجه آصف د نیب لخوا ونیول شو او د هغه د نیولو وروستو مریم نواز له خبریالانو سره په خبرو اترو کې وویل چې د حکومت لخوا د احتساب اداره د خپلو سیاسي مخالفینو د زورولو لپاره کارول کیږي.
کیا آپ نواز شریف کے بیانیے سے اختلاف کر لیں تو اس کے بعد آپ کے کیسز, انہوں نے کہا کہ آپ کے کیسز 15-20 دن کے اندر اندر ختم ہو جائیں گے.
د ټلیفون د لارې خواجه آصف ته ویل شوی وو چې د نواز شریف د بیانیې نه دي ځان بیل کړي نو په 15-20 ورځو کې به د هغه مقدمې ختم شي. خو هغه ورته ویلي وو چې که تاسو ما نیسئ او کماله سزا راکوئ خو زه به د نواز شریف د بیانیې نه په شا نه شم او نه به د نواز شریف ملګرتیا پرېږدم. او څو ورځې وروسته تاسو ولیدل چې هغه د دې ځای نه اغوا کړی شو. دا غریبتاري نه ده بلکې اغوا کول دي. عدالتونو هم ویلي دي چې دا نیب د سیاسي انجینرینګ یوه اداره ده.
هاي کورټس بھی کہہ چکے ہیں کہ یہ نیب جو ہے یہ سیاسی انجینئرنگ کا ادارہ ہے.
خود احتساب د ادارې د لاهور د سانګینه د خواجه آصف په حواله د چارج شیټ په نوم په خبر شوی بیان کې ویلې شوې دي چې خواجه آصف د آمدن نه د زیاتو اساسو په وجه نیولې شوی او په 1991 کې د حکومتي عہده سمبالونو نه وړاندې دغه اساسې د 15.1 ملیون روپو وې او په 2013 کې د خواجه آصف اساسې 221 ملیون روپو ته رسیدلې وې. نیب دا هم لیکلی دی چې خواجه آصف د طارق میر اینڈ کمپنی په نوم یو بینومه شرکت هم لري کوم چې هغه د خپل ملازم طارق میر په نوم راجستر کړي. خو د مسلم لیگ نون رهبر نواز شریف د یو ټویټ د لارې د خواجه آصف نیول په سختو ټکو کې غندلی دی او ویلی دی چې د راوستل شوی حکومت او د دې حکومت د راوستونکو د جوړجاړي په نتیجه کې خواجه آصف نیول شوی دی. خو حکومتي چارواکي وایي نیب یو خپلواکه اداره ده او حکومت د احتساب د ادارې په چارو کې هیڅ لاسوهنه نه کوي.
د نوې کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري خورس خزان ساتلی آسان کار دی. روختیا نړیوال اداره وای لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځئ. مخ پوزې خولې او سترګو ته لاسونه مه وروړئ. له خلکو څخه لږ تر لږه درې ګزه فاصله ساتئ. په لاس او غیږ روغبړ مه کوئ. که څوک تبه او سر درد لري نو په کور دې کینی د کورنۍ له غړو دې ځان لري ساتي. په یاد ولرئ احتیاط مولو کرونا وائرسا جغور لیش.
د بلوچستان د گوادر کب نیون کو اندخنه خودلی چې د حکومت لخوا د خار چاپیر اغزن تار تاول به روزگار اغزمن کړي. د پاکستان حکومت د گوادر نوی خار د شاوخه سلیرشت مربع کیلومتر اسمه کې غیر چاپیر د تار غسولو په منصوبه لاس پورې کړي دي چې د چارواکو په وینا د گوادر د امنیت ساتلو د پلان برخه ده. تفصیل د عبدالحی کاکړ په ریپورت کې اورو.
د گوادر کبنونکو او ځای خلکو د اندېښنې په داسې حال کې څرګندې کړې چې د ښار چاپیره د اغزن تار پر غځولو وار لمخه کار پیل شوی دی. گوادر بندر ستراتیژیک ارزښت لري چې د چین په کومک جوړ شوی چې د چین پاکستان اقتصادي راهداري سره اهمیت نور هم زیات شوی دی. خو د حکومت لخوا د ښار چاپیره د باړ لګولو اقدام سیاسي ناندرۍ رامنځته کړې ده او د پاکستان سیاسي ګوندونو په تیره بیا بلوچ ملتپاله پارټیانو یې مخالفت کړی. د گوادر د زیاتره اوسیدونکو اقتصادي تکیه د مایانو یا کبانو پر ښکار ده. د کبنیونکو یو استازي یونس انور بلوچ د دسمبر پر 9 نیټه مشالېډو ټول چې د سیمې د 80% خلکو اقتصادي ژوند د کبانو لشکار او کاروبار سره تړلی دی. د پوینا د محل په گوادر کې 4000 کب نیونکي کشتیانې دي چې په یو کشتۍ کې له 6 تر 8 پوری کب نیونکي سپاره وي او دا ډول شاوخوا 100 لوی کشتیانې دي چې په کې د 15 او 40 په منځ کې شکاریان ناست وي. د یونس بلوچ په خبره تر ښار د اغزن تار چاپیرو له وجبه د ماهیګیری کاروبار اغیزمن سي.
گوادر شهر مې جہاں پر ماہی گیری ہوتی ہے اس کو باطل کے اعتراف
د گوادر خار د کوهی باطل سیمه چې پکې مایان نیول کیږي له مشکلاتو سره مخامخ یو. که تاسو نقشه وګورئ نو دلته د کورونو مشهوره منصوبه سنگار هاوسنګ سکیم د سمندري ځواکونو مرکز او په بل اړخ کې بندر دی. دلته ماهی نیونکو ته ویل کیږي چې تاسو له دې ځای نه 450 متره لرې ښکار وکړئ خو مایان د غره په ویښ کې بلاړو اوبو کې دي او موږ ته په ورتلو کې ستونزه ده. اوس خو پورا بندیز نه دی لګول شوی خو لرې لرې راته اشاره کوي چې دلته مه راځئ او له دې ځای نه ولاړ شئ. خو زموږ مجبوري دا ده چې ماهیان هم دلته دي او موږ ورپسې ورځو.
یوازې کبنیونکي نه بلکې د باړ چاپیرول نور خلک هم اندېښمن کړي دي. د گوادر آبادی شاوخوا 3 لکه ده او د پلان له مخې د اغزن تار غځولو سره به 2 لکه آبادی د باړ بهر او 1 لک به دننه پاته سي. درومت د ښار له مرکزه 40 کیلومتره لرې په نګوري کلی کې اوسېږي.
دا اغزن تار زمون او د خار ترمن جوړي دي. زمون د ژوند ټوله تکیه په گوادر خار ده. که بینکونه دي که هسپتالونه دي او که کاروبار یوازې زمون نه بلکې د ټولې سیمې تکیه په خار ده. اوس چې کوم اغزن تار اچول کیږي دا د شاوندور انکلاو تاپکو او کلو د کوڅو په منځ کې تیریږي او دوی په دوو حصو کې ویشي. سکول او جماعت یې غاړې ته دی او نور کورونه بل طرف ته او په منځ کې یې تار تیریږي. د دې سیمو خلک مجبور دي چې 40 یا 50 کیلومتره سفر وکړي او بیرته په دې کوڅو کې خپلوانو ته ورشي.
د پاکستان حکومت وایي چې گوادر بندر چین اقتصادي راهداري او ترقیاتي منصوبې به گوادر له اقتصادي خوشحالۍ او سوکالۍ برخمن کړي. خو د گوادر مدني فعال ډاکټر عبدالعزیز د دسمبر پر 9 نیټه له مشال ریډیو سره د مرکې پر مهال د حکومت دا خبره تر پوښتنې لاندې راوسته.
موږ دا فکر کاوه چې دا به د ترقۍ یو عمل وي چې ورسره به زموږ خلکو ته روزګار ترلاسه شي، د ځایي خلکو ژوند به سوکاله او آباد شي، دوی به ترقۍ وکړي. خو که تاسې اغزن تار غځوئ او هغه هم په داسې یوه طریقه چې له وجې به یې د خلکو تګ راتګ متاثره کیږي، نو بیا به د خلکو لپاره د روزګار لارې څنګه خلاصېږي.
د کب نیونکو او ځای خلکو د اندېښنو په اړه مشال ریډیو د بلوچستان داخله چارو وزیر زیولا لانګاو او حکومتي ترجمان لیاقت چاوانی ته په وار وار ټلیفونونه وکړل خو د هغو درېزې ترلاسه نه کړ. لیاقت چاوانی چې کله ټلیفون پورته کړ نو د پوښتنې تر اورېدو وروسته یې فون بند کړ او بیا همدا پوښتنه په واټساپ ور ولېږله خو د رپورټ ته چمتو کولو تر وخت یې هیڅ جواب رانه کړ. البته کله چې د اغزنتار په اړه بلوچو سیاسي ګوندونو اندېښنې راپورته کړې نو په جواب کې د بلوچستان وزیر اعلی د دسمبر په 19 نیټه یو بیان خپور کړ. نوموړي په بیان کې ویلي ول چې د امنیتي وجوهاتو له کبره تر گوادر بار تاووي او د په وینا بلوچ ګوندونه د مسلې ته سیاسي رنګ ورکوي او د په خبره ورځخه بې ځایه یو مسله جوړوي. د بلوچستان وکیلانو اتحادي یو مشر منیر کاکړ ایډوکیټ هم د دسمبر پر 23 نیټه د تار غزولو اقدام پای کوټ کې چیلنج کړي او دا د پاکستان په آئین کې شهریانو ته د ورکلسو حکومت ضد عمل بللی. های کورټ د دسمبر پر 28 نیټه درخواست د اوریدنې وړ وبللی او د بلوچستان اټارنی جنرال ته وویل چې د دسمبر تر 1 نیټه پورې دی په درخواست کې د راپورته سو پښتنو جواب عدالت ته وړاندې کړي.
مشال ریډیو هر ورځ د کورونا وایرس خپرېدو د دې د مخنیوي په اړه د روغتیا نړیوالې ادارې لارښوونو او د پاکستان او افغانستان په ګډون د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د اقداماتو او صورتحال په اړه تازه معلومات درخبروي. زموږ ټولې خبرونې، شننې، تبصرې، خبرونه او ویډیوګانې په مشال ریډیو زموږ پر ویب پاڼه، فیسبوک، ټویټر او یوټیوب اوریدئ، لوستئ او لیدلی شئ.
د خیبر پختونخوا حکومت وایي د قبایلي ضلعو خلکو ته د صحت خو خدماتو رسولو په موخه پریکړه کړې چې د هغوی و نور اسپتالونه هم غیر سرکاري ادارو ته وسپاري. رپورټونه وایي د خیبر پختونخوا د صحت وزیر تیمور سلیم جګړه د دسمبر په 18 د جنوبي وزیرستان شلام روغتون ته ولاړ او د نوي حکومتي پروګرام جاجه واغستو. د جنوبي وزیرستان محمد چارواکي د صحت د نوي پروګرام د ولس په ګټه بولي. تفصیل د هارون بچا په رپورټ کې اورو.
د خیبر پختونخوا د صحت محکمې د قبایلي ضلعو په اسپیتالونو کې د خلکو د علاج معالجې چارې ځینو غیر سرکاري ادارو ته سپارلې دي. رپورټونه د خیبر پختونخوا د صحت وزیر تیمور سلیم جګړه په حواله وایي نوموړي د دسمبر پر 28 د جنوبي وزیرستان د شولام هسپتال د دورې پر مهال د ولس لپاره د صحت د نوي پروګرام ګټو ته په کتو ویلي چې حکومت به د سیمې په وو نورو هسپتالونو کې هم ورته پروګرام پیلوي. د جنوبي وزیرستان د صحت محکمې له مشر افسر مو وغوښتل چې په هسپتالونو کې یې د پیل شوي نوي پروګرام په اړه معلومات راکړي خو هغه په دې ویلو چې اول باید د خپلو صوبایي افسرانو اجازه واخلي له مشال ریډیو سره له خبرو انکار وکړ. البته د جنوبي وزیرستان د سرویکای ټرایبل سب ډیویژن اسیسټنټ کمشنر اعجاز اختر د دسمبر پر 9 مشال ریډیو ته وویل د دې ضلع په درو هسپتالونو کې د ځایي خلکو د درملنې چارې بېلابېلو غیر سرکاري ادارو ته ورکړل شوي دي. د اختر په خبره په دې هسپتالونو کې متخصص ډاکټران او نور ضروري عمله په کار ګمارل شوي.
درې هاسپټلز دي، یو مولوی خان سره هسپتال لی هغه هم چې کم دی نو ټی ایچ کیو دی، ورسره توی خوله تحصیل هیډ کوارټر هاسپټل دی، بل شولام تحصیل هیډ کوارټر هاسپټل دی. دا درې واړه آؤٹ سورس شوي دي. یو چې دی ایم کے ایس هغه ورکړی شوی دی مرف میډیکل ایمرجنسی اینڈ ریزیلینس فاؤنڈیشن ته، توی خوله او شولام دا ٹرانس کنٹینینٹل فارما ٹی سی پی تا آؤٹ سورس شوی دی. دی کے ویریس اسپیشلٹیز دی، جی میڈیکل اسپیشلسٹ دی پکے، سرجیکل اسپیشلسٹ دی، چلڈرن اسپیشلسٹ دی، گائناکالوجسٹ دی، انستھیزیا اسپیشلسٹ دا ٹول برازی دل تک بخبل خدمات ور کئی فیس پناخلی. 12 ایم اوز دی جی سپورٹنگ سٹاف اور نرسز اغا میلز فی میلز ہم لیس دا غی تعداد وی. بل دی کے لیبارٹری ٹیسٹ پکی گی جی، ایکس رے وی دا غی ٹیکنیشنز وی، پا دی کے کلاس فورز اوما غستے کی گی جی. پا دا غا سٹاف کی پریارٹی چه دا هایرنگ وی اغا لوکلز وی، لوکلز اغسته کیگی نو دا جاب اپرچونیٹیز و سرام رازی.
د شمالي وزیرستان د صحت محکمې مشر افسر ډاکټر اکرام صافی د دسمبر پر 9 مشال ریډیو ته په واتس اپ پیغام کې وویل چې د دوی په ضلع کې لا هم د ولسی صحي خدماتو چارې کمی غیر سرکاري ادارې ته نه دي ورکړل شوي. د ممندو د لکړو تحصیل د محمد غټ هسپتال چاري بیا د مرف په نوم یوې غیر سرکاري ادارې ته سپارل شوې دي. د دې ضلع د صحت محکمې مشر افسر ډاکټر حیات اپریده دا حکومتي اقدام ستایي او وایي چې د سیمې د خلکو د درملنې چارې د پخوا په پرتله ډېرې ښې شوې دي.
تحصیل هیډکوارټر هسپتال محمد غټ مونږ پکې هغه پبلک پرایویټ پارټنرشپ په تھرو باندې مرفي اورګنایزیشن دی، هغې ته حواله شوې دي. ډیر زیات امپروومنټ هیلتھ فیسیلیټی د سروسز په حواله سره راغلی دی. یو میډیکل سپیشلسټ، یو پیډیاټریشن د ماشومانو سپیشلسټ، او یو وسره ګاینکالوجست د ښځو زنانو د بیمارو سپیشلسټ د ډاکټره، او یو وسره جنرل سرجن چې اپریشنونه کوي. دا څلور سپیشلسټ ډاکټرانو وسره لس نور ډاکټرانو وسره د کشانتي پیرامیډک سټاف نرسز دا ټول پکې ډیپلایډ شوي دي. او په هغه کې 24 اورس ایمرجنسی سروسز بالکل فری دي. په مارننګ کې د هغې او پی ڈی کې هم ډیر امپروومنټ راغلی دی. خلکو ته د دې زیات سہولت ملاویږي لګیا دی. گورنمنٹ ته دا زمونږ پیلم دی چې کم شارټیج یا کم ڈیفیشنسی زمونږ د گورنمنٹ ہیلتھ فیسیلیٹی په حوالے سره دی چې پاغه باندې لکه توجه ورکړي.
د لکړو یو اوسیدونکي فضل ودود صاحب د دوی په هسپتال کې د صحت له نو خدماتو خوښ دی، خو وایي چې حکومت د سیمې خلکو ته د درملو ورکولو خپل وعده هم باید پوره کړي.
ټول خلک د اغه نمطمئن دي. پرور باندې د موټرسایکل اکسیډنټ هم ډېر کیږي. دلته په غره کې چې حادثه کیږي، زمونږ زخمیانو او مریضانو ته چې کوم دی هغه ټول دا ډېر په وخت باندې ملاویږي. کمپیوټرایز سیستم دی، صرف یو کمی چې مخصوصو دوایي چې مریض ته هغه نه ملاویږي. اعلان کې دلته دا خبره وه چې دلته به میډیسن هم د هسپتال له طرفه ورکول کیږي.
مومندو د تحریک انصاف په ټیکټ قومي اسمبلی ته منتخب شوی ساجد مومند د ډسمبر پر 9 مشال ریډیو ته وویل د لکړو او شاوخوا سیمو تر څنګ له باجوړ هم خلک خپل ناروغان د معیاري او وړیا درملنې لپاره د محمد غټ هسپتال ته وروړي.
یو خدای خلکو دا سوچ چې سیدا څنګه پرایویټ هسپتال ته لاړ شي هغه رنګي خرچه کیږي، نه داسې خبره نشته. دی د محمد غټ هسپتال ته زموږ پیشنټ زی د هډ کوارټر نه زی د باجوړ نه راوړي. ډېر یو ښه ایکسپیرینس دی. زم چې نورم دغه رنګي هسپتال چې کوم دی پبلک پرایویټ پارټنرشپ باندې ورکړل شي زموږ چې څومره عوام دي الحمدلله ښه ټیک ټاک ته مطمئن دي.
خدا خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د عوامي نیشنل ګوند یو غړی نثار مومند وایي حکومت باید د قبایلي ضلعو د پرمختیا هغه ټولې وعدې پوره کړي چې په صوبه کې د هغوی د شاملولو پر وخت یې کړې وي. نوموړی د خپلې سیمې غریب خلک له هغې ورځې ویروي چې د په خبره په محمد غټ هسپتال کې به د علاج په نوم ترې پنډونه روپۍ اخیستل کیږي.
زمونږ روزګار نشتا، زمونږ تعلیم نشتا، زمونږ انفراستراکچر نشتا. نن چې کوم مرس من سره دلته کار کوي نو هغه فل حال فری اف کاسټ ور کوي. صرف خلق پتیا دات گئی کہ کل دن پیمل شروع کی بے بت دخل کو چلی ہوئی زاغ اور زاغی میں سر ناسوم اغل جو منگ بد دین بے اخلو منگ پبلک دا پیسے نہ لینو بے خوب بد خبر نہ دا خوتے خوب مان سبا علی مدا بز کم جنا کو علاج ہیلتھ او ایجوکیشن دا سٹیٹ ذمہ داری دی. زڑے افسوس کو ما چہ زما ایم این ایس پتی خبر ولی نہ دی خبر چہ دا پرائیویٹ دی دا بد خان گنا داس پیسے خلی لکن پرائیویٹ ہسپتالوں نے جی.
خود مومندو د صحت محکمې مشر افسر ډاکټر حیات اپریده د اوازې بې ځایه بولی چې ګواکې سمود ورسته به د غیر سرکاري ادارو لخوا په چلول کېدونکو هسپتالونو کې له خلکو زیاتې پیسې اخیستل کیږي. د نوموړي په خبره حکومت له هرې هغې غیر سرکاري ادارې سره چې خپل یو هسپتال ورسپاري درې کلن قرارداد لاسلیک کوي او هر درې میاشتې پس ورته د هغې د کارکردګۍ په بنیاد پیسې اجرا کوي. مونږ هڅه وکړه چې په ممندو او جنوبي وزیرستان کې د حکومتي هسپتالونو چلوونکي ادارې مرف لیوا استازي سره هم خبرې وکړو خو بریالي نشو. د جنوبي وزیرستان د سروېکای ټرایبل سب ډیویژن اسسټنټ کمشنر اعجاز اختر له مشال لیډو سره په خبرو کې زیاته کړه چې اټکل کیږي د دې ضلع تر 1 لک زیات آبادی بعد صوبایي حکومت د صحت له نوي پروګراما ګټه پورته کوي. د نوموړي په خبره په هسپتالونو کې د ګڼې ګوڼې زیاتېدا به ځایي خلکو ته د روزګار موقع په لاس ورکړي او د هغوی د ژوند معیار به ښه شي.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار 9 د ماښام تر 6 بجو پورې 9 ساعته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدلی شئ.
اوریدونکو مشال لیډی او تاسو اوره او اوس په پیښور کې د مازیګر د ماښام پنځه نیمې بجې شوې د ملیحا میرزادانه لنډ خبرونه وورو. نن د اسلام آباد احتساب عدالت د مسلم لیگ نوم د یو مخکښ او قومي اسمبلی غړي خواجه آصف ته یوې ورځې راهداري ریمانډ منظور کړ. د احتساب قومي ادارې پرون خواجه آصف له ګټو زیاتو شتمنیو لرلو په مقدمه کې نیولی و او نن یې د جج محمد بشیر عدالت ته وړاندې کړ. خواجه آصف عدالت ته د وړاندې کېدو پر مهال خبریالانو ته وویل چې له دوه نیمو کلونو راهیسې د ګوند او نواز شریف د کمزوري کولو هڅې روانې دي. حکومت د ګوند هغه تورونه ردوي چې نیب د حکومت په وینا د مخالفو ګوندونو مشران په نښه کوي. ټاکل شوې وه چې نن د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مشر او د قومي اسمبلی غړي علي وزیر او د غورځنګ ځینې نور نیول شوي کسان په کراچۍ کې د ترهګرۍ ضد عدالت ته وړاندې شي خو داسې ونه شول. د علي وزیر وکیل نن مشال ویډیو ته وویل چې د کراچۍ پولیس وویل دوی قانوني واک لري چې علي وزیر او د غورځنګ نور کسان د نن پورې له ځان سره وساتي. پولیس وویل چې دوی ښایي سبا له د ترهګرۍ ضد عدالت ته وړاندې شي. پر علي وزیر د یوې جلسې پر مهال د ریاست خلاف د وینا تور پورې شوي چې هغه یې ردوي. د جمعیت العلماء اسلام پاکستان ډلې مشر او د اسلامي نظریاتي کونسل پخوانی مشر مولانا محمد خان شیرانی د خپل ګوند د جمعیت العلماء اسلام فضل الرحمن ډلې د ایستلو اعلان کړی. مولانا شیرانی پرون په اسلام آباد کې په خبري غونډه کې وویل چې دی کله هم د جمعیت العلماء اسلام په برخه نه و. نوموړي دا څرګندونې وروسته له هغې کړي چې د ډسمبر په 15مه جمعیت العلماء اسلام په د ګوند د فیصلو نه د انحراف په سر د مولانا محمد خان شیرانی، حافظ سعید احمد، مولانا ګل نصیب او مولانا شجاع الملک غړیتوب ختم کړ. په امریکا، هند او لاتینی امریکا کې د کورونا وایرس د نوې قسم پیښې تصدیق شوې دي. په دې سره داسې بریښي چې دا وایرس په نړیواله کچه خپور شوی. د کورونا وایرس نوې قسم لومړی په برتانیا کې موندل شوی. په عین حال کې د سند صوبې د صحت وزارت ویلي په کراچۍ کې په دریو کسانو کې د کورونا وایرس د نوې قسم تصدیق شوی. او د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین یو داسې قانون منظور کړی چې د انساني حقونو د سارې ادارې او مخالفو ګوندونو سیاستوالان وایي جمهوري بهیر کمزوری کوي. دغه مسوده د بارنو ایجنټانو په خپله په یو متنازع قانون کې د یو لړ ترمیم منو پس پرون قانون شو. لنډ خبرونه د ملیحا میرزاده نه واوریدل. ورسوسته یو رپورټ طرف ته په افغانستان کې د رسنیو یو شمېر ملاتړي بنسټونه وایي په کابل کې د امریکا سفارت سرپرست او د یو شمېر نور هیوادونو سفیرانو ورته ویلي چې د خبریالانو په وړاندې د شته ګواښونو د پای ته رسولو لپاره هڅه کوي. د افغانستان له آزادو رسنیو د ملاتړ بنسټ اجرائیه رئیس مجیب خلوتګر وایي راس ویلسن او د یو شمېر نورو بهرنیو هیوادونو استازو پرون د رسنیو له یو شمېر چارواکو سره په همدې اړه کتلي دي. تفصیل په دې رپورټ کې اورو.
په افغانستان کې ورځ تر بلې د خبریالانو پر وړاندې ډېریدونکو امنیتي ګواښونو د رسنیو یو شمېر مسؤلان مجبور کړل چې په کابل کې د امریکا سفارت له سرپرست او یو شمېر نورو سفیرانو سره دا موضوع شریک کړي. د افغانستان له آزادو رسنیو د ملاتړ بنسټ اجرایي رئیس مجیب خلوتګر وایي خبریالانو ته شته ګواښونه جدي دي او دوی دې موضوع سخت اندېښمن کړي دي. ښاغلی خلوتګر د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د امریکا سرپرست سفیر راس ویلسن او د یو شمېر نورو هیوادونو سفیرانو ژمنه وکړه چې دا موضوع به له افغان حکومت او طالبانو سره شریک کړي.
وعده وکړه چې وروستۍ پیښې طالبانو سره بحث کوي. همدارنګه غواړي چې طالبان باید که دوی دغه کارونه کړې ده او دغه پیښې رامنځته کړې ده باید دوی په دغه مسله کې ځوابګو باید پاتې سي. همدارنګه
د رسنیو له مسؤلانو سره په دې کتنه کې د امریکا، کاناډا، برېټانیا، فرانسې، سویډن، ډنمارک او د اروپایي ټولنې سفیرانو ګډون کړی و. له دې لیدنې وروسته په کابل کې د امریکا سرپرست سفیر راس ویلسن په خپله ټویټر پاڼه ولیکل په تیرو 19 کلونو کې د افغانستان له یوې مهمې لاسته راوړنې چې د بیان ازادي ده ملاتړ کوي. ښاغلي ویلسن زیاته کړې ده او شریکانو یې وغوښتل چې د رسنیو له استازو سره مخامخ خبرې وکړي او د هغوی د امنیت ساتلو او ورسره د همکارۍ په برخه کې بحث وکړي. په ورته وخت کې د اریانا نیوز ټلویزیون رئیس شریف حسنیار وایي په دې لیدنه کې د خبریالانو پر وړاندې د ګواښونو ټولې اندېښنې مطرح شوې.
موږ د افغانستان د رسنیو په استازولۍ خپلې اندېښنې له نړیوالې ټولنې سره شریکې کړې. دوی وویل یو لړ میکانیزمونه به کار واخلي څو وکولی شي چې په راتلونکي کې د خبریالانو او د مدني ټولنې پر غړیو د بریدونو شاهدان ونه اوسو.
تیرو نږدې دوه میاشتو کې پر خبریالانو د مدني ټولنو پر غړو مرګونی بریدونه شوي. په هلمند کې د ازادي راډیو خبریال الیاس دایی، د ټولو نیوز پخوانی وایان یاماس یواش، په ننګرهار کې خبریال ملاله میوند او د غزنی د خبریالانو د ټولنې رئیس رحمت الله نیکزاد له هغو خبریالانو دي چې په دې پیښو کې وژل شوي دي. د دې پیښو مسؤلیت هیڅ ډلې نه دی منلی خو دې وژنو په افغانستان کې دننه او له هېواده د باندې خبریالان سخت اندېښمن کړي دي. بازار بی پولی خبریالانو ټولنې په یو راپور کې افغانستان په 15 هغو هیوادونو کې شمارل شي د خبریالانو لپاره خوناړی دی.
د بی پولی خبریالانو سازمان د 2000 کال په ریپورت کې ویلي چې پاکستان او افغانستان د میډیا کارکونکو لپاره د تر ټولو خطرناکو هیوادونو په لیست کې دي. په 2000 کال کې په افغانستان کې 15 خبریالان او پاکستان کې 4 خبریالان د خپل کار له وجې وشل شوي دي. د ریپورت له مخې سږ کال په ټوله نړۍ کې له رسنیو سره تړلي 500 کسان په مختلفو پیښو کې وشل شوي. تفصیل د فرخنده اسد نه اورو.
د بی پولی خبریالانو سازمان رپورټرز وداوت بارډرز یا آر ایس ایف په خپل راپور چې د دسمبر په 9 خپور شوی ویلي په 2000 کال کې په ټوله نړۍ کې له رسنیو سره تړلي 50 کسان وژل شوي دي. د راپور له مخې په دې موده کې د کورونا وبا هم په ګڼو هیوادونو کې د خبریالانو صحت او کار متاثره کړی دی. د پاکستان د خبریالانو د فدرالي اتحادیې پی ایف یو جی پخوانی مشر افضل برت د دسمبر په 9 مشال ریډیو سره په خبرو کې د آر ایس ایف د تازه راپور په اړه وویل 2000 کال په ډیرو حوالو سره په پاکستان کې د خبریالانو لپاره یو سخت او مشکله کال وو.
دوه زره شلم کال د پاکستان په تاریخ کې د میډیا لپاره یو بدترین کال وو. پخوا هم په خبریالانو بندیزونه لګول شوي، هدفي بریدونه پیښ شوي، دوی ته دړکې ورکړل شوي، خو چې په کومه منظمه طریقه په 2000 کال کې خبریالان په نخښ شول داسې پخوا نه دي شوي. د ټولو لومړی خو یې د خبریالانو معاشي قتل وکړ. په دې موده کې دوه واري د خبریالانو په تنخواګانو کې کمی وکړل شو. ډېر یې د کار په دوران کې فارغ کړل. ډېرو ته د نامعلومو نمبرونو ټلیفونونه وشول. هغه خبریالان چې د بشري حقوقو جنگ یې خپل جنگ ګڼلو او د اظهار ازادۍ لپاره یې غږ پورته کولو، هغه یې په مالي لحاظ دومره په نخښ کړل چې دوه وخته ډوډۍ ګټل ورته ګران شول. کورونا وبا د خبریالانو مشکلات لا زیات کړل. نو تاسو ویلای شئ چې 2000 کال د پاکستانی میډیا لپاره بدترین کال وو.
د بی پولی خبریالانو پیرسمیشت سازمان آر ایس ایف په خپل راپور کې ویلي خبریالان ارادتن په نخښ شوي او وجل شوي ځکه چې هغوی د درغلیو، منظمو جرمونو او یا هم د آب و هوا پر ستونزو راپورونه جوړول. په دغه راپور کې د 2000 کال په مئی میاشت کې په بلوچستان کې د یو ځایي خبریال ذوالفقار مندرانی د وژنې ذکر هم شوی دی. له دغې وروسته د 2000 کال د جولای پر 23 په بلوچستان کې یو بل خبریال او فعال انورجان کیتران وژل شو. د بلوچستان د خبریالانو د اتحادیې بی یو جی سیکرټر رشید بلوچ د دسمبر پر 9 مشال ریډیو ته وویل د تیرو کلونو په نسبت په 2000 کال کې د خبریالانو د وژنو پیښې کمې شوې، خو د کار په دوران د دوی مشکلات لا هم په خپل ځای دي.
په 2000 کال کې د خبریالانو د وژنې پیښې کمې شوې دي، لکه په 2014، 2014 او ځینې نورو کلونو کې په بلوچستان کې د خبریالانو د وژنو ګڼې پیښې شوې دي. خو په 2000 کې په مقامي کچه د ځینو راپورونو ورکولو وروسته پر خبریالانو د تشدد پیښې مخې ته راغلي دي او د دوی پر ضد مقدمې هم درج شوې دي.
د 2000 کال د جولای پر 20 د پاکستان یو پیژندل شوی خبریال متیور لاجان نامعلومو کسانو په اسلام آباد کې برامته کړ او 2 ساعته وروسته خوشی کړ. په کراچۍ کې د 13 سپتمبر میاشت کې د ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې یو خبریال بلال فاروقی د ادارو سپکاوي په تور ونیول شو. بلخوا د وزیرستان د خبریالانو اتحادیې او د وزیرستان پریس کلب جنرال سیکرټري احسان داور د دسمبر پر 9 د آر ایس ایف راپور په اړه مشال ریډیو ته وویل په 2000 کال کې د قبایلی خبریالانو په مشکلاتو کې څه کمی نه دی شوی.
ما ته خپل داسې لاګي چې ډېر فرق ته نه وي، هغه سختي او هغه چې کم دی، ځکه چې مونږ چې څومره قبایلی جرنلستان دي په دا تېر ترهګرۍ پر خلاف چې کم جنگ تیر شو یا کم اوس هم روان دی، په دې کې زمونږ 15 نه زیات ملګري چې دي دا شاهدان شوي دي. دا صرف د قبایلی چې کم اضلاع دي د دې جرنلستان. بل طرف ته که مونږ وګورو د موجوده چې کم معاشي حالات دي، چې دا کورونا چې کم حالات خراب کړل، نو قبایلی جرنلستانو دپاره په حقیقت کې دا چې کم کال ډېر سخت وو او ډېر دروند وو. زمونږ ډېرو ملګرو چې دي دیموکراسۍ نه لاس پکې ووینځل، ډېر چې دي بېروزګار شول.
د پاکستان حکومت په بیا بیا ویلي چې په هیواد کې رسنۍ تر هیڅ محدودیت لاندې نه دي. له دې پرته وزیر اعظم عمران خان ویلي چې د هیواد رسنۍ له بشپړې ازادۍ برخمنې دي. د پاکستان د شخصي رسنیو مالکان وایي د سوداګریزو خبرتیاو نشتوالي لا له وجې مالی مشکلات زیات شوي او د رسنیو ځینې کارکونکي له دندو ګوښه کړي او یا یې تنخواګانې ورکمې کړي دي. خو د پاکستان حکومت وایي د رسنیو له مالکانو سره خبرې کړي چې ګوښه کارکونکو ته دندې ورکړي او د نورو کارکونکو تنخواګانې پر وخت ورکړي. د پاکستان حکومت ژمنه کړې چې د خبریالانو د تختونو وژنو او د دوی د سورونو د قضیو پلټنې کوي او ککړ کسان به د قانون منګولو ته سپاري. د آر ایس ایف د راپور له مخې په افغانستان کې پر خبریالانو بریدونه په داسې وخت کې زیات شوي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې هم روانې دي. په راپور کې د دسمبر په میاشت کې په ننګرهار کې د خبریال ملالې میوند او د نومبر میاشت کې په هلمند کې د ازادي راډیو د خبریال الیاستایی د وژنو ذکر هم شوی. د راپور له مخې په افغانستان کې په 2000 کال کې د وژل شوو خبریالانو د هیڅ یو وژونکي پته ونه لګیده، خو افغان چارواکي وایي چې د دوو خبریالانو الیاستایی او ملالې میوند قاتلان یې نیولې دي. د آر ایس ایف د راپور له مخې په 2000 کال کې د کورونا وبا له وجې هم د خبریالانو په مشکلاتو کې زیاتوالی راغلی. د بیپولې خبریالانو سازمان ویلي د 2000 کال په نړۍ کې د وژلو خبریالانو شمیر له پروسه کال نه کم دی. په 2019 کال کې 350 خبریالان وژل شوي وو. سازمان وایي د دې وجه دا ده چې د کورونا وبا له وجې خبریالان د کار ځایونو ته کم تللي دي، خو په راپور کې راغلي چې په ټوله نړۍ کې د کورونا وایرس له وجې په سوونو خبریالان مړه شوي دي، خو له آر ایس ایف سره دا معلومات نشته چې په دغو کې څومره خبریالانو ته د کار په دوران کورونا ناروغي لګېدلې وه. سږ کال مکسیکو په نړۍ کې د خبریالانو لپاره تر ټولو خطرناک هیواد وو.
دا مشال تر څنګه سه دا سهار لنه هو دا ما خام تر شپګو. د پوخانه فاټا خاصدارو کمیټې د خپل حقوقونو لپاره یو ځل بیا مشورتي غونډه پیل کړې دي. دوی غوښتنه کوي چې غوادي دي ورسره پوره کړل شي چې کومې د فاټا په خیبر پښتونخوا کې د ورګډېدو په وخت ورسره شوي وي. دوی د خیبر پښتونخوا د بندوبستي سیمو د پولیسو په سیر مراعات غواړي. صوبایي حکومت وایي د پوخانه فاټا د خاصدارو لپاره تربیتي کورسونه شروع کړي او دوی ته به هم هغه سي مراعات ورکوي. تفصیل د فرحات شنواری نه.
د پخوانی فاټا د خاصدارو کمیټۍ چیرمین سید جلال وزیر مشال ریډیو ته وایي سباندی 28,000 خاصدار ولیویز غواړي حکومت د بندوبستي ضلعو د پولیسو برابر حیثیت او مرات ورکړي او قبایلي ضلعو ته د ډی پی او نه لاندې اودو باندې پولیس افسران د نور بندوبستي ضلعو نه نه رالیږي.
مسئله دا دی چې وفتن په وفتن د هغه ځای نه چې کوم په قبایلی عضلات دا اټرین پولیس را لږی زمونږ ولا ورسته پاتې کوي، هغه کسان راځي هغه یو قبضه نمونه کوي او د مونږ سره دا وعده شوی و چې دا 29,000-28,000 چې ورسته دا به په قبایلی عضلا کې دا به مرچ کیږي، خلیوی به د رینکو سینیارټی سره اخسته شي او خصدار به هم د رینکو د سینیارټی سره اخستل کیږي. کوم ایس پی انویسیګیشن یې دلته را لږلې دي زمونږ سره داغه وعده شوی و چې ما وا د ډی پی او نه لاندې به دا د قبایلی اضلاع د ویکینسی بستاسو ویستاسو بچیان به ټرین کیږي.
د مومند یو مشر خاصدار پشمګل وای په قبایلی ضلعو کې تانې جوړې شوی د پولیسو کار را نخلی خو پوره حیثیت نه راکوي.
پولیس کار را نخلی د پولیس چې سم مرات یې برا لټول لا کوي پولیس کوي به مې او چې پولیس کوي مې نه کنه نو ما خپل پخوانی کمزور سیستم چې وي کنه هغه خپل سیستم ته بیا غواړم. بایس نوکاتې جنډام ورکړې ده پاغي در اصل لاړ شي.
د خیبر ضلع مشر خاصدار جانګیر پردی وای شپېته کلنې پورې نوکری او پینشن ترې غواړو.
د 60 نوکری او پینشن بس مونږ ته دا غواړو. په خپلو وسایلو په خپلو مراتو باندې لګي خپل وسایل استعمالو ته اوسه پورې چې کوم دی پولیس تنخوا ایک پا برابر باندھے نہ کورے خاصدارو کو ڈیرے گٹھے قربانی کری دی وہ تو سا پورے لگی آئی ڈپٹی کے وی وہ سا ٹھپا کی اخپل لائے کارتوس اخپل لائے وردی اخپل آیا آرسی اخپل دی.
2013 کې فاټا په خیبر پختونخوا کې ورګډه شو او سره صوبایي حکومت دی او آرډیننس لاري اعلان وکړ چې خاصداري په پولیسو کې ورګډ کړل، خو بیا دا آرډیننس د ځنی قانوني او تکنیکی ستونزو لامل بیرته په یو اکټ باندې بدل کړ او په 2019 کې د خیبر پختونخوا خاصدار لیویس فورس اکټ 2019 په نوم یو بل قانوني مسوده منظور کړه او په لومړي ځل یې پکې خاصدارو او لویزو ته د یو صوبایي فورس حیثیت ورکړ او په دې کې لیکل شوي وو چې دا به په قبایلي ضلعو کې د یو ډول متبادل اضافي پولیس فورس وي او کمانډنټ به یې د ضلع ډی پی یو وي. خو بیا دا هم خاصدارو او لویزو رد کړ او په دې باندې یې احتجاج وکړ او بیا د خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان ورسره ژمنه وکړه چې په دې وروستنی اکټ کې به مرحله وار توګه باندې ترامیم کوي او د پولیس رولز مطابق به په پولیسو کې شاملوي او تربیت او ټول وسایل به ورکړي. د خیبر ضلع پولیسو مشر ڈی پی او ډاکټر محمد اقبال له دفتر را سره یو چارواکي د خپل نوم نه خودلو په شرط معلومات شریک کړل او دوی ویل چې په دوه مرحلو کې مو یوازې خیبر نه خواوشا یو سلشل کسانو ته مخصوص تربیت او کورسونه ورکړي، څلور نیم سوه خاصدارو ته مو بنیادي تربیت ورکړی او نور څلور نیم سوه به زر بنیادي تربیت ولی گل شی. د پخوانی خاصدارو زنی داسې غوښتنه چې د پولیس رولز خلاف وي پاغه باندې عمل نشی کېدای. اوس چې په خیبر کې په دا ورستو کې کوم دوه پولیس سرتیری شهیدان شول نو هغه ته د بندوبستی ضلع برابر شهید پیکج ورکړل شو. نو دا هر څخای چې په مرحله وار توګه په پولیسو کې شامل وي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د یخنۍ د زیاتېدو سره سم خلک شکایت کوي چې یو خوا په کورونو کې استعمالیدونکي ګیس پریشر کم شوی، نو بل خوا ته په بازار کې د سلینډرو نرخ زیات شوی چې له وجې مشکلات یو په دوه شوي دي. د ګیس او پټرول وفاقي وزیر تیره میاشت ویلي وو چې سږ کال به په ژمي کې د ګیس بحران زیات وي، خو دوی کوشش کوي چې دغه کمی پوره کولو لپاره له بهره ګیس راغواړي. تفصیل د شانواز ترکسینه.
د یخنۍ د زیاتېدو سره سم د سوځېدو ګیس بیه هم لوړې شوې او هغه ګیس چې په پیپونو کې خلکو خپلو کورونو او یا روزګار ځایونو ته لګولې پرشر او یا دباو ډیر کم شوی. د شوقدر علي خان نومیتن هم خپل کور ته د ګیس کنکشن او یا پایپ لګولې، خو دوی شکایت کوي چې د څو ورځو راهیسې پر دوی پوره پخلی نه دی کړی.
کم چې د استعمال د وخت ټیم کنه په هغه کې نه وي او په هغه کې اکثر مونږ بیا د پخلی یا په خشاک کوو او یا خپل هغه د کور سلینډر چې په 140-150 روپۍ کیلو کیږي هغه راډک کو پاغه باندې غا پخلی کو بلونه هم د سرازي کنه چې هغه واقع کې 13 میاش تقریبا چې 1100-1200 روپۍ موږ سره غلې وکنه او پرشر بیخي نو.
د اویل اینڈ ګیس ریګولیټری اتارټي یا هغه در چې تیل او ګیس ته استعمال او د تقسیم لپاره جوړه ده، په وینا د کال 2012 پورې په پاکستان 3.2 بلین کیوبیک فوټ ګیس پیدا کاوه. وروسته دغه پیداوار کم شو چې وجه پیداواری یونټو باندې خرڅونه کمیدل او ځینې نور اعلانجیوي. ډیرو رسنیو د حکومت لخوا لیکلي چې په 2015 کې بیا د ګیس پیداوار ډیر کم شو او غوښتنه زیاته شوه. د ګیس استعمالونکو په وینا چې هر کله د ګیس غوښتنه زیاته شي بیه یې لوړه شي. جهانگیر خان هم د شوقدر وسیدونکو دی او د وویل
دا غټ سلینډر را لراکې مخکې خواردان په 1500 اوس په 1850 روپۍ دی. میاش کې مونږ یو سلینډر ډکو او بس ختمیږي. عام د سی کوچی گزاره وسکو کنه چې پخلی په اند سی خشاکه مو استعمالو او دا گیسم ډکو نو میاش پس مونږ دا یو سلینډر کېږي 1850 روپۍ رانالي.
د سمانو می یو نجی ټلویزیون چینل دی یو رپورت تر مخه په کال 2013 او 2019 کې 9.8 میلیونه خلکو ګیس استعمالاوه چې په دوی کې 38% په پیداواری برخه کې، کورونو کې 22%، زراعت برخه کې 14% او دا شان په نور برخه کې هم لږه کم ګیس استعمالیده. خو بیا ډیر خلک داسې هم دي چې ګیس نه استعمالوي خو بیا هم چې کله ګیس کم شي یا یې بیا زیاته شي دوی ته خشاک په ګرانه بیا ملاويږي، ځکه د هر سوځیدونکو سیس غوښتنه زیاته شي. نعیم خان نه خو په کور کې د ګیس پایپ لګولې دی او نه د ګیس سلینډر او یا د ګیس ډبې لري، خو وای چې خشاک هم په ژمي کې ګران شوی.
یره چې د موه د بانډو علاقه ده د بازار نه لږ بارې مې په هر حال موږ خشاک استعمالو او خشاک مخکې په 350 او اوس 2500 روپۍ دي. من اولن کې چې شین ملاویږي اوس ملاویږم د ډیر پریشان او ډیر مشکلات تراته.
د انګریزي ورځپاڼې ډان د خبر تر مخه د پاکستان د پټرول او ګیس وفاقي وزیر سږ کال د اکتوبر په 10 ویلو چې په ټول ملک کې به د ګیس ډیر کموخت راځي او دا به هغه ورځو کې زیات وي چې موسم په یخېدو شي. د ویلیو چې کموخ په ځکه هم زیاتېږي چې پیداوار کم دی او غوښتنه به زیاته وي. خو حکومت بیا ویلیو چې دوی به د ګیس د غوښتنې سره سم کوشش کوي چې له بهر ګیس را وغواړي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا
د افغانستان د خوست لسګونه خزی او ځوانان چې مخکې کاروبار نه لره اقتصادي ستونزو سره مخامخ وو پاتو بیلابیلو برخو کې کسبونه زده کړل. د چارواکو په وینا چې د حرفوي زده کړو په دې پروګرام کې د لرې پرتو سیمو 260 کسانو برخه واخیسته چې 160 تنه پکې خزی وي. تفصیل د نجیب الله الوخیل نه.
د سه شنبې په ورځ د کار او ټولنیزو چارو ریاست په چوکاټ کې د موټر سایکل او موبایلو د ترمیم په ودانۍ کې د برېښنا او اوبو د نلدوانۍ، خیاطۍ، ګلدوزۍ، پردهدوزۍ او چرمدوزۍ په اتو برخو کې 240 ښځو او نارینه نظري او عملي زده کړې وکړې. د کار او ټولنیزو چارو رئیس احسان الله زدران مشال راډیو ته وویل د دې برنامې شاملین غریب او د ټولنې کم وسه کسان ول چې تر دې وروسته کولی شي د خپلو زبونو په برخو کې کار وکړي.
هغه مرمل وی چې ناچار وي، کونډ وي، یتیمان وي، یا هم معلولیت درلودو او یا هم داخلي بزای شي وو. ځوانان هم ته زیات اکثریت د همدې جملې خلکو څخه وو. په تو بلابلو حرفو کې د کار مارکیټ تر ارزونه وروسته موږ دوی ته فنی او حرفوي زده کړ ورکړل.
د نوریا او عالیا په نومونو د پردادوزی له برخو فارغ انجونو ول د کسبونو په زده کولو سره انجونی هم پر ځان بسیا کیږي او کولای شي د نارینه او ترڅنګ د کورنیو او ټولنې په پرمختګونو کې ونډه واخلي.
ډیره زیاته مننه چې موږ ته د ټولنیز چارو ریاست داسې پروګرامونه چمتو کړل ترڅو موږ وکولای شو د هغې د نگاه څخه حلاله نفقه لاسته راوړو او خپل استعدادونو ته لا پراختیا ورکړو. موږ دا هیله لرو چې همدا شان ته نور پروګرامونه په لار واچوي ترڅو نجونې وکولای شي چې د خوست د ځوانانو سره مټ په مټ د خوست په ودانولو کې ونډه واخلي.
ډیره زیاته مننه چې موږ ته داسې پروګرامونه په لار واچول او موږ وکولای شو د خپلې کورنۍ سره د نفقې په تیارول کې کومک وکړو، خپلې کورنۍ سره یو حلاله نفقه تیار کړو.
د مسکا په نوم د دې پروګرام یوې بلې فارغې غوښتنه وکړه چې دا پروګرامونه ولسوالۍ ته هم وغځول شي.
خلکو ته ثابت کړو چې خزی هم کولای شي چې خپل کورنۍ سنبال کړي بدون دې کوم سړی نه. او همدارنګه موږ غواړو چې په راتلونکي کې دغه نور دغه ولسوالۍ ته هم د برنامه وغځول شي او د کیټونو نشتون چې موږ هیله لرو چې په راتلونکي کې د کیټونو شتون هم.
د ګلاب په نوم د مساخیلو اوسیدونکي چې د برېښنا کسب زده کړی وایي دوی د برېښنا په برخه کې پوره پوه شوي او په راتلونکي کې ورڅخه ګټه اخیستلی شي.
د ژوندۍ او د مړه بار په برخه کې کومه ستونزه نه لرو او د تمیراتو په برخه کې موږ پوره بلدتیا لرو. موږ خپل ان شاء الله هغه درسونه چې موږ ته د استاد لپاره کړل شوی دي ان شاء الله چې موږ په انده کې د خپل د مسلک انده زموږ خپل مسلک دی او موږ ګټه ترې اخیستلی شو.
بل لوري ته د حرفوي زده کړو د څلور میاشتنی پروګرام په پای غونډه کې خوست والی مومن کټوازی ویل ځایي اداره د حرفوي زده کړو او نور ورته برنامو له لارې هڅه کوي چې په دې ځای کې د بیکارۍ کچه راټیټه او هغوی په اقتصادي برخه کې پر ځان بسیا کړي. د ده په وینا غواړي راتلونکي دا ډول برنامه د خوست به نسبتا ناامنې ولسوالۍ یعقوبه یا صبروي کې ترسره کړي ترڅو د هغې سیمې خلک هم د کار او کسب خاوندان شي.
په ننګرهار کې د کډوالو نړیوالې ادارې UNHCR د دې ولایت د عامې روغتیا ریاست سره له کرونا سره د مبارزې په برخه کې د 75,000 امریکایي ډالرو په ارزښت د 2 وینټیلیټرو په ګډون د 10 کلمه حفاظتي توکو مرسته وکړه. د ننګرهار چارواکي له یادې ادارې مننه کړې ده او له نړیوالو ادارو یې هم د کرونا د مخنیوي په برخه کې د مرستو غوښتنه کړې. تفصیل باز محمد عابد راکړي.
په ننګرهار کې کتاب پلورونکي وایي لکه لنه چې د کورونا د دویمې څپې د خپرېدو د مخنیوي په موخه دولتي او شخصي پوهنتونونه رخصت شوي د کتاب پلورنې بازار ورسره کمرنګی شوی دی. په جلال آباد کې مومند کتاب خپرندویه ټولنه له اوږدو کلونو راهیسې پر ادبي، علمي او کلتوري کتابونو سربیره د پوهنتونونو د نصاب ډول ډول مسلکي او علمي کتابونه هم خپروي. د دې ټولنې مسؤول نجیب مومند وایي کتاب بازار د کورونا لومړۍ څپې هم ځپلی و خو اوس چې د دویمې څپې له وجې پوهنتونونه رخصت شوي دي په کتاب بازار یې بده اغیزه کړې ده.
د مسلکی کتابونو یعنی تدریسی کتابونو زیات محصلین هغه ټول خپل خپل کورونو یا لری ولایتونو هغه لاړل. نو مسلکی کتابونه خو د سی وای چې موږ په هغه تیره کرونا کې چاپ کړی موږ سره ګودامونو کې سٹور اوسم به چاپ موږ زه پانتونونه به فعال شو. نو کتابونو مرتبه هغه چاپ تلګری چاپ نه راوړل کتابونه چونکی دا دویم صفه شروع شوله. نو هغه ساړه خو دا شپږ میاشتې پراتی دا سٹور کېږي بل شپږ میاشتې پس په بیس سمستر شروع کېږي. هغه محصلینو کوم به دا غیر تدریسی کتابونه اغستل نو لکھو بازار بو سره روانو خود کرونا په وجه باندې بازارونه بالکل پټه په باندې ولاړ دي.
په جلال آباد کې د ختیس خبرندوی ټولنی مسول انعام الله ناصری وایي نه یوازې د پوهنتونونو او نورو تعلیمی ادارو په رخصتی دو سره کتاب اخیستونکي کم شوي بلکې ټولنیزو شبکو یې هم کاروبار ته زیان اړولې دي.
نیرار پنتون کی تقریبا ول زرات ل زر پور ماسلین دی پدی کی نیمه برخه د نور ولتون راټول ماسلین لاړ پلو ولتون ته نو مدل تا خام خا غرش چې مخ کیو د ماسلین د عام لستون کیو نو اوس نشته ځکه کوم نن دغه ماسلین دي چې عام کتاب مخلی او تدریسی کتاب مخلی او کوم چې عام لستون کی دغه ډیر کم دی او کوم چې کم دی هغه بس چې هغه مونږ ټول نه زورسنی وغست.
د ننګرهار کتاب لورون کی وای نه وازی دا چې پر ماسلین وی کتابونه پلورل بلکې له نورو ولایتونو څخه به هم کتاب پلورونکي ننګرهار ته راتلل او له دوی به یې په زرګونو کتابونه پیرل. خو د کورونا د دویمې څپې د خپرېدو له ویرې له نورو ولایتونو څخه هم کتاب پلورونکي په کتابونو پسې ناراضي. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
مشال راډیو د جمهوري ارزښتونو پالونکي.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو ورته د مشال ریډیو خبرونه زموږ په ویب پاڼه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې اوریدلی شي. اوریدونکو تاسو په فیسبوک او په ټویټر باندې د مشال ریډیو پاڼه خوښولی یا لایک کولی شي او طبیعت سمګ ریپورټونه او دغه سي تصویرونه پروګرامونه کتلی شي. بیا پر خپل رائے را کولی شي چې آیا تاسو د مشال ریډیو خبرونه سمره خوښوي. د دې ترڅنګ اوریدونکو په انسټاګرام باندې هم مشال ریډیو خپل یو پاڼه لري. الته مونږ تقریبا ار روز خپل تصویرونه د مختلفو ایجنسو تصویرونه اچو او هم تاسو لایک کولی یا چې کوم قسم تاسو رائے دغه په شریک کولی شئ او دغه سی ویډیو غانی هم ویلتا. او اوس اوریدونکو په پیښور کې تقریبا د ماخام شپږ بجې کیدونکې دي د خبرونې اخیری مرحلو ته را رسیدلی یو. د ملیحه امیرزاده نبا یو وار بیا لنډ خبرونه وورو.
نن د اسلام آباد احتساب عدالت مسلم لیگ نون د یو مخکښ او قومي اسمبلی غړي خواجه آصف ته یوې ورځې راهداري ریمانډ منظور کړ. د احتساب قومي ادارې پرون خواجه آصف له ګټو زیات شتمنو لرلو په مقدمه کې نیولې او نن یې د جج محمد بشیر عدالت ته وړاندې کړو. خواجه آصف عدالت ته د وړاندې کېدو پر مهال خبریالانو ته وویل چې له دوه نیمو کلونو راهیسې د ګوند او نواز شریف د کمزوري کولو هڅې روانې دي. حکومت د ګوند هغه تورونه ردوي چې ګواکې نیب د حکومت په وینا د مخالفو ګوندونو مشران ته نښه کوي. ټاکل شوی وه چې نن د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مشر او د قومي اسمبلی غړي علي وزیر او د غورځنګ ځینو نیول شوي کسان په کراچۍ کې د ترهګرۍ ضد عدالت ته وړاندې شي خو داسې ونه شو. د علي وزیر وکیل نن مشال ریډیو ته وویل چې د کراچۍ پولیس وویل دوی قانوني واک لري چې علي وزیر او نور کسان د نن پورې له ځان سره وساتي. پولیس وویل چې دوی ښایي سبا له د ترهګرۍ ضد عدالت ته وړاندې شي. پر علي وزیر د یوې جلسې پر مهال د ریاست خلاف د وینا تور پورې شوی چې هغه ردوي. د جمعیت علما اسلام پاکستان ډلې مشر او د اسلامي نصرتي کونسل پخواني مشر مولانا محمد خان شیرانی له خپل ګوند د جمعیت علما اسلام پر فضل الرحمان ډلې ایستلو اعلان کړی. مولانا شیرانی پرون په اسلام آباد کې په خبري غونډه کې ویل چې دوی کله هم د جمعیت علما اسلام په برخه نه وو. نوموړي دا څرګندونه وروسته علاوه کړې چې د ډسمبر په 15مه جمعیت علما اسلام په د ګوند له فیصلو نه د انحراف په سر د مولانا محمد خان شیرانی، حافظ سید احمد، مولانا ګل نصیب او مولانا شجاع الملک غړیتوب ختم کړو. په امریکا، هند او لاتینی امریکا کې د کورونا وایرس د نوي قسم پیښې تصدیق شوې دي. په دې سره داسې بریښي چې دا وایرس په نړیواله کچه خپور شوی. د کورونا وایرس نوي قسم لومړی په برتانیا کې موندل شوی. په عین حال کې د سند صوبې د صحت وزارت ویلي په کراچۍ کې په دریو کسانو کې د کورونا وایرس د نوي قسم تصدیق شوی. پرون د کورونا وایرس د نوي رقم لږ تر لږه شل پیښې په یورپ، ایشیا، منځنی ختیځ، کینیډا او آسټرالیا کې ریکارډ شوې. او د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین یو داسې قانون منظور کړی چې د انساني حقوقو د سار ادارې او د مخالفو ګوندونو سیاستوالان وایي جمهوري بهیر کمزوري کوي. دغه مسوده د بهرنیو ایجنټانو په حق لپاره یو متنازع قانون کې د یو لړ ترمیمونو پس د ډسمبر په 10 قانون شو. دغه قانون له مخې د بهرنیو ایجنټانو په زمره کې د هغو کسانو یا کمپنو شاملولو ته لاره برابر شو چې د بهرني ریاست د ګټې لپاره په سیاسي فعالیتونو کې هڅه کوي.
اوریدونکو هم دې سره زمونږ نننې خبرونه ختم شوې. تاسو په دې موجونو د مخام د شپږ بجو نه د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه اوریدل شئ. هم دې سره زمي ساجمل د خبرو نویان د ملیحا میرزاده، تکنیکی همکار اسحاق امیری او د غسطول همکاران ستاسو اجازه ته پاړو. خوشاله اوسئ. د الله په امان.